سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو اوس زموږ خکه دا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لشبګو د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوندونه سیو شپندېبش او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپادو لشبګ نویز موږ خکه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمنی حکومت وای په 2023 کال کې د زرګون افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نی وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتی خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپنه وخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظف کمیټې له ارزونې وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوټلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز دکونه کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو ګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین لوري د راکټي حمله په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي ویچاسلووا ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام باندې خبرو کړی دی. د خغلی ګلاتکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه وخته له هوایي اهدافو وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. په روسي او څوونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینی ځواکونو لخوا په پرلپسې ډول بنخه شوې ده. د 3 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو بریت کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختريزي ډلې ترمنځ د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن پرونه په سعودي عربستان کې خبري اعلان وویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبري کړې دي د اوسنۍ ستونزې خبرېدو ته متوجه شوی او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د غزې د بیرغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کړې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځيږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څړ جوول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستنه شوې دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وسنه رسیدلې، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مو درولې به تمبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پات شو ساسي غوښتنه به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانیو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې داری پاسپیس کې د افغانستان باندې صندوق څخه د ناسمې ګټه اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته سوال لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې امانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یې هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید ظاهر ملاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې تلګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اساس د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو پښتنو په جواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي جواب دي چې دا ګټې څنګه، کلا او څه ډول خوند کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دی وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکونه ول. خو دوی دواړو زموږ لګل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنکړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه اوس باندې غوړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیک دیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم لالاري تر هغه د ملاتړ پاړه اندېښنه ده. پر راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار لقوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیک ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د تر هغه د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او ترڅنګ په دې ادارې کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیولي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. خصوصا د جمهوریت بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه لا هم نه ده منل شوې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل خاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړي، خو لا هم پاسپورتونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو لید او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په مخه سر له راتلونکو چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمیر کابل ښاریان چې له 13 میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسه هم داسې پټه په ولاړه نه پوهېږم چې موږ نوبت به کله راځي او موږ د پاسپورت دا خواهش لرو کوم پروسه چې آفلاین شروع کېږي پرته شفافیت او په دې نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلی ډیروي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلی مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې مولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیاوي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده
یو نیم کالو شي چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام پرې ممکن پاسپورت مې نور هم وزړیږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي، تر څو ګډوډي رامنځته نشي.
ګډوډي نشه ومو.
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي، او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړ شوې دي. راستنه شوی کډوال په خار کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. د وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې موږ اوس نه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مو درولې، به تمبګانو کې ژوند کوو. هغه موږ اوس لا کر رسېږي شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه م بچان م دغه لس لغل دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبسته، نه د یو اوبو بندوبسته. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلی دا په لس ځکه باندې منځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک شوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې شوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راست نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایا کښته کړي.
د سرای د سرپناه غوړ مې وشي، یو بل مشکل مې حل شي، نو دوی خاتم پناه راوړله، نو دای تر اوسه پورې زموږ کوم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو د غچ کریا په کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټي سره واوښتلو، نو موږ دا صدا خاص دي چې د سرایو کرایې لر سره کښته کې وس. موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زمش بای چغه مو خلصه د کرایام دای پورته دی ولکم په واسه کیږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستون زمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدن امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل اورګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پرای اطمینان نو ډاډ ورکول سوی دی چې موږ باید د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیامت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ور تسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو واپر دی چې دا شی باید چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواته راستنه سوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په راپور کې اورو.
د لبنان امنیتي چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یو بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. د پداسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هڅه کوي ټول سیمه ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکو په اړه له اسرایلی چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربی امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلی چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پاوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې لخن سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له 3.2 برخې خځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا و مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوي پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته بریښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وختونې پروژې هم نیمګړی پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په
پورکی. د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وای د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیرې سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل:
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې یو کلینیک ده، هغه دپاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډېر مجبوره دي، خلک اقتصاد را په ډېر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي:
په څمکنۍ ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنۍ اوسیدونکی دی وایي:
ما سره دلته بانک وای، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه، زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پراته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایا سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید وویل:
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر خزونجونو غالي وبدل او د لاسي صنایعو تولید مخه کړی ده. یو شمیر خزونجونو زده رادیو سره په خبرې کې ویل چې د طالبانو له خوا د خزونجونو پر وړاندې د وځ شو محدودیتونو لامل د غنجونې او خزیر شوې دي چې غالي وبدل او خیاطي خامک دوزی او د لاسي صنایعو تولید مخه کړی، څو له دې لارې د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجونو ته د غالي وبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان خار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجونو ته د غالي وبدلو زمينه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادي روډي ته وویل:
350 خانیواس د پایل مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي وبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي وبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان ښار کې فعالیت کوي، او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ روړي ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کی کار در شو
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د خونځیو او پانتونو دروازې پرانیزي او د غراس د شریعت په چوکاټ کې خوځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه برابر کړي، څو خزي اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بل اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالي عبدلو ته مخه کړو، څو د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم کې تا کارخانه های زیات
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار خوځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او د غراز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نور خوځو ته هم د کار زمينه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکادي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغه صنعتکار انجن او شزو په خبره په هیواد کې د انجنونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو دروازو تړل کې دوه تر څنګ په دولتي او غیر دولتي دارو کې د شزو په کار بندیز لګول د هغه لاملونه دي چې زیات شمېر انجنونو او شزو د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل غالي عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کنده دا ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بیل معروف والا سجر فازاب ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چم بنجانی یم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي، ار اوراز مو بیا، ار اوراز مو بیا، یو اوراز نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ رغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې، ولې داسې زموږ سره کیږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناس یاست؟ ولې داسې بده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پی پیدا کیږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتسو د جرم مسله سول. هره ورځ مو زغلی، هره ورځ مو زغلی، هره ورځ مو بنیانی، هره ورځ مو بی عزته کوي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ غږ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کیږي. وروره یا دا د بندې کي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولی یا لاسرسی نه سورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدل دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سورته کوی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سر کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د پښتو د خبري خبرونې دوی منی مې تر ورسیدو په دوی منی مې کې درڅه د ازاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه تا